نامشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل او نجیب عامر در سره یو. په خبرونه کې د ورکو شویو کسانو په اړه د پیښور های کورټ مشر قاضي سرګندونو، د ترهګرۍ پیښو پر ضد د قبایلي ولس کردار په اړه د پښتونخوا والی سرګندونو، په تېرو شپږو میاشتو کې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نامنۍ پیښو، په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنې رپورټونو پر ضد د شنونکو یوې ډلې دریځونو په ګډون سندرې هم در خپرو، خو تر هر څه له مخې د دې مهال خبرونه له نجیب عامر اورو.
سهار مو په خیر. په مخکې د دې ساعت د خبرونو سرټکوته، د پیښور د های کورټ مشر قاضي وایي استخباراتي ادارې دې ترې تم شوي کسان حاضر کړي، کننو پر ضد به کاروي وشي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق سلا شوي چې دا اداره به پاکستان ته 15.3 بلیون ډالر پور ورکوي، او د مصر پوځ وایي دوی خلکو ته د مظاهرو اجازه ورکوي خو د امنیت د خرابولو اجازه به چاته ورنه کړي. پورا خبرونه د پیښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان د زیارت په ورځ ویلي ک د امنیت او استخباراتي ادارو لولکینه له درک شوي کسانو موندل شول، نو دغو کسانو په غیر قانوني ډول د ساتلو پر ضد به د یادو ادارو خلاف مقدمه چلول شي. دوست محمد خان د سرګندونې د له درک شو 133 کسانو د یوې مقدمې د غونډې پر مهال کړې دي. په دې اړه سرکاري وکیل اقبال محمد مشال ریډیو ته داسې وویل،
کوم کیسونه لګیدنو نو په دې کې بازي او سودا سي کیسونه او زاړه د 2009 د وختو دي. پاره معنی چې چیف جسټس ډیر خپګان ظاهر کړ او وی ویل کې یاره دا په سلا 19 ولاد زر تر زر د جنسو لدی جوابونه ورنکړل او کوټه مطمئن نکړه. یا دا څه کسانه وو سره به مونته له شو 24 ورځې پورې په حراستي مرکزو کې دي او دوی یې خلاف شکاروي ونکړه، نو به مجبور دي چې موږ به عدالت د دې خلاف څه قدم وچتو.
په پاکستان کې استخباراتي ادارې د شک پر بنسټ خلکو چتوي او په پټو توقيف ځایونو کې ترې پوښتنې ګرځېنې کوي. د زیارت په ورځ د شمالي وزیرستان په داتاخیلو سیمه کې لږ تر لږه 4 امنیتي سرتیري ورسره لغې وژل شول چې یو مشکوک ځانمرګي بریدګر خپل ګاډی دوی ته نږدې والو زولو. راپورونه وایي په دغه برید کې 3 نور سرتیري ژوبل شوي هم دي. دا برید یو ورځ وروسته لاغې شوی چې همالته په شمالي وزیرستان کې د یوې بې پایلټ الوتکې په بمبارۍ کې 12 وسلوال وژل شول. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان وایي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې د لومړي صف یا د فرنٹ لائن په توګه کار کړی دی او په دې لړ کې تر هر چا زیات قبایلي ولس قربانۍ ورکړي دي. نوموړی دا څرګندونې د زیارت په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز کې د ورنا کیډټ کالج د اسنادونو د ویشلو په کلیزه غونډه کې کړی دی. بل پلو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې دوی به د پولیسو په اداره کې په لویه پیمانه اصلاحات رامنځته کوي او د ولس او پولیسو ترمنځ واټن به ختموي. د همدارنګه ویلي چې ماډل پولیس مرکزونه به جوړوي چې د ولس په صحیح مانو کې خدمت وکړي. پرویز خټک د سرګندونې په پیښور کې یو ورکشاپ ته د وینا پر مهال کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف چین ته په خپل لومړني سفر کې غواړي د بنسټیز جوړښت یا انفراستراکچر لوی پروژې خوندې کړي. نوموړي د زیارت په ورځ د چین د ولسمشر ژینګ پینګ سره ولیدل. همدارنګه د اقتصادي او توانایي کمپنیو د مشرانو سره هم لیده کاته وکړه. میاں نواز شریف چین ته په خپل 4 ورځنی رسمي سفر کې همدارنګه هڅه کوي چې چینایي پانګوال پاکستان کې پانګه اچونې ته جذب کړي او د به همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غزیدلې غرایز لوی سړک د خکولو په پخوانی پروژې هم د چینایي مشرانو سره غږیږي. دا تمه هم کیږي چې د پاکستان د گوادر بندر د راتلونکي په اړه هم میاں نواز شریف د چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. چین او پاکستان په سفارتي او پوځي چارو کې یو بل ته ډېر نږدې ګڼل کیږي. پاکستان د خپل کمزوري اقتصاد د خکولو په موخه د پیسو د نړیوال صندوق یا د IMF نه د پور غوښتنه کړې ده. پاکستان تر دې وړاندې د نوموړي سازمان نه د 2.2 بلیون ډالر غوښتنه کړې وه، خو د زیارت په ورځ د نوموړي هیواد د خزانې د وزیر اسحاق ډار او د یاد سازمان په پاکستان کې د مشر جیفری فرانکس ترمنځ د 15.3 بلیون ډالرو د پور په معامله لاسلیک شو. د پاکستان مرکزی بانک دا مهال یوازې 6.2 پنځه بلیونه ډالر پانګه لري چې د شپږو هفتو د وارداتو لپاره کافی ده. پاکستان به دغه پیسې په دریو کلونو کې د ایم ایف نه ترلاسه کوي او 3% سود به پرې ورکوي. اسحاق ډار وایي پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق غړی دی، نو د دغو پورونو اخیستل دا معنی نه ورکوي چې ګواکې دوی د سوال لپاره لاس غځوي. د ناتو عمومي منشي د پاکستان له حکومت او پس څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې نوره مرسته وکړي. اندرس فوک راسموسن ټینګار وکړ چې د سولې په بهیر کې باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د افغانستان د اساسي قانون درناوی وشي. د سولې په روانو هڅو کې د پاکستان د حکومت او پوځ ونډه مهمه وبلله. د مصر پوځ ژمنه کړې ده چې دوی به خلکو ته د مظاهرو کولو اجازه ورکوي، خو دا ګواښي هم کړی چې د هر هغه اقدام مخه به نیسي چې ترې د هیواد ملي امنیت ته تاوان رسیږي. د فیسبوک په پاڼه دا پیغام په داسې وخت کې خپور شوی چې نن د جمعې په ورځ د مصر اسلام پالی ګوندونه د پوځ لخوا د پخواني ولسمشر محمد مرسي د لری کېدو خلاف د مظاهرو پلان لري. د دې بیان له خپرېدو نه مخکې پوځ د اخوان المسلمین مشران نیولې دي. نوموړی ګوند د محمد مرسي تر شا ولاړو. اخوان المسلمین د پوځ لخوا د مصر د لومړي جمهوري ولسمشر محمد مرسي له واکه لری کول غندلې دي. د پوځ لخوا په خبر شوي بیان کې دا هم ویل شوی چې دوی به د هیڅ یو سیاسي ګوند یا د ډلې پر ضد استبدادي ګامونه نه اوچتوي. امریکا چې د سر پوسټ فاندونه ورکړي ویلي دي چې د یو نوي جمهوریت حکومت د جوړولو لپاره د مسولانه ګامونه پورته کړی شي او خپل سرانه نیولې دي باندې کړی شي. او د جنوبی افریقا ولسمشر وایي د نوبل انعام ګټونکي نړیوال شهرت لرونکي نیلسن منډیلا په مرګونی حالت کې نه دي. په خبر شي بیان کې ویل شوی د 94 کلن نیلسن منډیلا صحي وزن نازک خو ثابت حالت کې ده. دا تر دې غړي د مشال خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته واګیا سلام پښتونخوا خبرونه د زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري.
سلام پښتونخوا،
د پېښور هایکورت مشر قاضي د ورکو شویو کسانو مقدمه په اړه استخباراتي ادارو ته ویلي دي له عدالت سره د ټوکې نه کوي.
په دې کې بعضې یو څو داسې کیسونه وزاړه چې د 2009 د وختو دي. په هغې معنی چیف جسټس ډېر خفګان ظاهر کړ.
د پښتونخوا گورنر انجینر شوکت الله ویلي قبایلو د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې پاکستان ساتلو رول لوبولی دی. په تېرو شپږو میاشتو کې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ناامنۍ څه د پاسه 300 پېښې شوي دي.
تقریبا 1500 پورې کسان چې دي هغه وفات شوي دي. 1500 کسانو پورې زخمیان دي.
د افغان څېړونکو یوې ډلې ویلي طالبانو ته د واک ورکولو په ذریعه پاکستان غواړي افغانستان ته د ترهګرۍ مرکزونه انتقال کړي. او د قبایلي سیمو لپاره راډیو څومره مهمه ده؟
قبایلي سیمو کې مونږ په ډېر کتلي دي چې ټي وي ته د خلکو رسۍ دومره نشته لکه څومره ډډیو ته د غیر رسۍ ده.
دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوري لمشال راډیو سره. لومړی موضوع ترازو د پېښور هایکورت مشر قاضي دوست محمد خان د 123 ورکو شویو کسانو د مقدمې اوریدنې پر وخت ویلي امنیتي او استخباراتي ادارې د په سنجیدګۍ د ورکو شویو کسانو مسأله هواره کړي. دوست محمد خان پر ټولو ادارو غږ کړی دی چې له عدالت سره د ټوکې پرېږدي. د ده په خبره کې د امنیتي استخباراتي او یا هم انتظامی چارواکو تر واک لاندې په ځایونو کې که په ناقانونه توګه د ساتل شویو کسانو پته ولګېده نو عدالت به د دې ادارو چارواکو ضد کارروایی وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال راډیو خبریال غلام غوث راکوي.
تیره ورځ د پېښور هایکورت چیف جسټس دوست محمد خان وویل چې کچېری د امنیتي او استخباراتي ادارو په حراستي مرکزونو کې په غیر قانوني توګه ساتل شوي لادرکه کسان راووتل نو د متعلقه سېکټر کمانډرانو یا په دغه لړ کې ککړ د نورو انتظامی او امنیتي چارواکو په ضد به مقدمه چلوي او د هغې په ضد به عدالت کاروایی کوي. تیره ورځ د 130 لادرکه کسانو د مقدمو د اورونې پر مهال د چیف جسټس دوست محمد خان د دې سرګندونو په لړ کې سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل
چې کوم کیسونه لګیدونو په دې کې بعضي او سودا سي کیسونه او زاړه چې د 2009 د وختو دي په هغه معنی چې جسټس ډیر خپګان ظاهر کړ او وی ویل کې یاره دا په سلا 19 ولا زرته زرا د ایجنسو له دې جوابونه ورنکړل او کوټه مطمئن نکړه یا داسې کساره و سره به مونته له شو 24 تر اوسه پورې په حراستي مرکزو کې دي او دوی هغه خلاف شکاروي نکړه نو به مجبور دي چې موږ عدالت د دې خلاف څه قدم وچتو
په پېښور های کورټ کې د لادرکه کسانو د دې مقدمه د اورونې پر مهال د لادرکه کسانو کورونو د عدالت نه بهر د ورکشوي کسانو تصویرونه لګولي وو په دې مهال د مردان محمد ولی مشال ریډیو ته د خپل رور د لادرکه کېدو په اړه وویل چې رور یې یو پولیس ایس ایچ او د ځان سره بوتلې وو او تر دې دمه لادرکه دی
او جی زمورو خپل کار کسب کو او ته به سبق خو هغه چرته کو نه غرمم بار نه تیر کړ او ای کون نه کړ یو تاریخ راکی او کله بل تاریخ راکی او زمورو بیمار په کور کې پراته را اني ټیم ناګه 500 شوګر آخر بدے بس کی پاکستان زمین میں داستان ادارہ بل میں چنا ناجائز ادا کے سن کی نہار علی سی چودیا اغوا کر دیجیے اگر نہ منی کرے جی اگر پچائے خرچ کرے سچن اور سرکڑے ددی منتھ سرم نشت جی
کسه هم د لادرکه کسانو کورنۍ د عدالت د تاریخونو د بدلیدو را بدلیدو نه تنګ شوی دی خو په پېښور های کورټ کې سرکاري وکیل اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل چې د 2008 راهسي تر شپږو زرو پورې د لادرکه کسانو مقدمه په پېښور های کورټ کې چلیدلې دي او په دې مقدمو کې د ډیرو لادرکه کسانو پته لګیدلې ده
تر شپږو زرو پورې کې سونه دي زما په یاد باندې دی های کورټ ته د 2008 نه راغلي دي چې په هغه کې چې د نیمې زیات پیسل شوی دی او دا سشته تقریبا د زر یو نیم زر پورې جاګه پینټرمن سنټر ته حواله شوی دی س سواد کی دی س کوهاټ کی دی سپرې ایجنسو کی دی لکه غلې نه شو لندی کوتل شو دا سه مختلف هنګو شو پاره چینار شو سنټر ډیکلیئر کړی
13 ورځ په پېښور های کورټ کې د لادرکه کسانو د مقدمه د اورونې پر مهال عدالت ته رابلل شوی ډیر امنیتی استخباراتي او انتظامی چارواکي حاضر نه وو او چیف جسټس دوست محمد خان امنیتی استخباراتي او انتظامی چارواکو ته امر ورکړو چې دوی دی نور د عدالت سره ټوخی ټخالی نه کوي او د لادرکه کسانو په لړ کې دي سنجیده ګامونه پورته کړي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
لدې سره تړلې و بل موضوع د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د قبایلی سیمو پاړه د یوې مقدمه اورېدنې پر وخت د پېښور های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان وویل وخت راغله دی چې قبایلی ولسته د پاکستان د نورو برخو په څیر بنیادی انساني حقونه ورکړل شي دا چې دا مقدمه چا او په څه اړه دایره کړې ده د دې قانوني حیثیت څه دی او څه ممکنه فیصلې مخې ته راتللی شي دا پوښتنې د مشال راډیو خبریال منور شاه د خیبر پښتونخوا له مرستیال اټارنی جنرال اقبال مومند اډوکیټ کیټ سره سیډلې دي د لومړی پښتنه دادا چې مقدمه چا دایره کړی ده د دې په جواب کې اقبال مومند وای
دا وګران کوکی خیل دی هغه د وکیل په وزارت سره دایر کړی په خاورای کورټ کې یو ریټ پټیشن چې دی کې هغه زیات دغه دا دی چې ایچ سی آر چې کوم قانون دی نو دای چیلنج کړی دی او دی دا وایي چې را د پاټا کې چکمو لکه مشکل لا پیټ دی چې دا د ای کورټ او د سپریم کورټ جورسډیکشن یې اختیار دوی ته حاصل نه دی چې کوم فنډمنټل رائټس دی بنیادی حقوق چې په سټیل ایریا کې یو سټیزن ته حاصل دی نه هغه په پاټا کې ولی عام خلکو ته حاصل نه دی نو په دې کې چې کوم دی نو هغه مین دغه چې کوم دی عادل هغه د دې عین د دوه سوه د پیډل باندې آرټیکل دی چې دا یو عادل دی او دا عادل دا دی چې هغه دی کې صرف چې اختیار صدر پاکستان او گورنر ته حاصل دی
دې کې تاسو دوه خبرې وچړلې چې یو سیاسي اړخ لري او یو عدالتي او قانوني اړخ لري نو په دې کې دا خبره هم ده چې پارلیمنت د قبایلی سیمو د پاره آئین سازی یا قانون سازی نشي کولای دریم نمبر زما پښتنه د دې سره دا ده چې د سپریم کورټ یا د های کورټ په قبایلی سیمو کې څه اختیار یا د اغیس کردار نشته ده نو د دې مقدمې څه حیثیت ده
دې د شک نشته چې کوم وخت نه د پارلیمنت جوړ شوی دی او دې کې زمونږ قبایلی سیمو نه کوم کسان لاړ شي نو هغه د ټول منځ لپاره خو قانون سازی کوي خو د ځان لپاره یا د قبایلی سیمو لپاره دوی قانون سازی نشي کولی او بلکې د دې لپاره بدقسمتي زمونږ دا چې تیر شوی یو 18 امندمنټ کې دا وشو چې ترمیم کې د پاین کې نو ډېر خبرې پکې ڈسکس کېدې. هغه وخت هم دا 247 چې کومونو دا چیلنج کېدې شو او دې کې باقاعده ترمیم چې کوم دی کمیټې وړاندې کولی شو، لیکن زمونږ ممبران د بدقسمتۍ نه بالکل دپاتې شو او دې کې بالکل هېڅ کار ونه کړ.
زما اخري پوښتنه دا ده اقبال مومند صاحب، چې دغه کومه مقدمه دا نو چې دا کوم حالاتو ته مونږ ګورو چې واحد یوازنی اختیار د قبایلي سیمې د صدر سره دی، گورنر سره دی، او د عدالتونو دغلته کې هیڅ کردار نشته دی، نو د دې مقدمه تاسو سه مستقبل یې نه
رسو پوری چې د دې مقدمه تعلق دی نو مخکې خو بداسي کېده چې د سپریم کورټ او د ای کورټ بینچونو چې کوم وخت د دې نویت کې سونه راغلي دي لاغې خارج کړو او زیات لاس یې په دې کې نه اچو چې چونکې دا د سه قبایلي سیمو سره تعلق دی زمونږ دار اختیار نشته. هو زه د تیر څو کالونو چې دا کوم وخت د لاپتا افراد او دا مسنګ پرسن شروع شوی دي دا غوښتن چې څنګه د سټل ایریا نه دا کسان ورکیږي لاپتا کیږي دا شان د قبایلی سیمو نه ورکیږي، نو هغه خلق راموند کی او دلته وکیلانو نشو په دې عدالت کې اترجو کی، نو چې د پیښور عدالت ته چې رجوع کړي نو په وخت په وخت د 2009 نه په دې خوا اوس دا کیږي چې دوی باقاعده وفاق ته نوټس ورکي، پولیټیکل ایجنټ ته نوټس ورکي، او غیر وغواړي چې دا کسان تاسو څنګه پته کړي تاسو یا نو په دې کې دوی لاس اچولی دی. زما خپل خیال دا دی هغه داسې 100% یقین ظاهر کړو چې موږ د اختیار د عدالتونو دې جنسو ته وړاندې کوو چې خلکو ته چې کوم متاثره سړی دی چې راځي او دې کې باقی دی دا یقین لرو چې راتلونکي به هم د ده پیشنګوی چې کومه ده یا د ده چې کوم ابزرویشن دی نو دا مثبت خیال یې دی، نو انشاءالله دا به په راتلونکي ستمبر کې به دا کیس فیصله کېږي.
تاسې د پښتونخوا د اټارنی جنرال سره د منور شاه مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینر شوکت الله ویلی قبایلو د ترهګری پر ضد په جګړه کې د پاکستان د ساتلو رول لوبولی دی. د مشال رادیو خبریال غلام غوس له پېښور را سره د ټلیفون په کرخه دی، له ده پوښتنه کوو. غلام غوس، انجینر شوکت الله دا خبرې چیرته او کله کړې دي؟
جی بالکل، پامیر ساحل صاحب دا وانه کی کم نغره وانه کی ډټ کالج دی په جنوبی وزیرستان کی لاغې د اسنادو د تقسیمولو دستوره وا چې کم اسناد وشل کیږي سالانه، نو هغه د گورنر انجینیر شوکت الله تعالی ولته کی تقریر کړی او دا څرګندونې د هغه رامنځته شوې دي. په دې لړ کې چې د گورنر هاوس پېښور نه موږ ته کومه خبرپاڼه راغله یا رسنیو ته چې کومه خبرپاڼه راغله دا هغې تر مخه د گورنر هاوس د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په وانه کې د کیډرس کالج د زده کوونکو د سالانه اسنادو د تقسیم په دستورو کې د تقریر په محل وویل چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې پاکستان د فرنٹ لائن ریاست په توګه د ترهګرۍ مقابله کړی دی، یعنی په لومړی سب کې د ولال هیواد باندې د ترهګرۍ مقابله کړې ده او د قام په حیثیت د ترهګرۍ په ضد په دې مقابله کې د قبایلي سیمې ولس د خېټې چې کوم منطقه ده دلته کې د فرنٹ لائن ولس په توګه د ترهګرۍ
دوی ولاړ دي او د دې مقابله کړی ده،
ځانګړي کردار چې کوم دین او تر سره کړو د ترهګرۍ مقابله کوي.
او د قبایلو په اړه څه ویل چې قبایلو څه کړی دي؟ آیا دوی د دوی ونډې ستاینه هم وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې قرباني ورکړي دي؟
قبایلی سیمې ولس په اړه باندې هغه نه وویل چې د خېټې چې کوم د فرنٹ لائن ولس په توګه باندې هغې د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وطن چې کوم دی نو د پاکستان د سلامتۍ کردار چې کوم دی هغه ترسره کړی دی.
سمه ده، یو جهان مننه. ښه ښه،
په دې دستور کې چې کوم دی نو په کریډټ کالج کې چې کوم دغه دی په تعلیم په اړه باندې هم هغه خبرې اترې وکړې زده کوونکي او د دې سره سره چې کوم دغه دي نور ډول پوری چارواکي دي لکه یو کریډټ کالج بورډ اپ گورنر وایس چیرمن مینیجر جنرال نذیر بټ او د جنوبی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب او د کډټ کالج د زده کوونکو والدین او د جنوبي وزیرستان چې کوم مخاور مشران او یو شمیر نور چارواکو هغه هم په دې دستور کې ګډون وکړو.
صحیح ده. یو جهان مننه خوشاله اوسې. د مشال رادیو خبریال غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخو او د دې نوروز ته ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو له خبریال ریاض مساخیل سره خبرې کوو. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف چې دی هغه له پاکستان سره سلا شوی دی چې پاکستان ته به 15.3 اربه امریکایی ډالر پور ورکوي. د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، د تیر حکومت په څیر دا ځل دا حکومت هم له آی ایم ایف پور اخلي؟
جی بالکل. مونږ دا وایو چې کله دا موجوده حکومت د نواز شریف یا د مسلم لیگ نور حکومت په واک کې راغی، نو د دې دغه دوران او د دې نه مخکې د ټول ټاکنو دوران د دې دا وینا وه چې مونږ به چې کم زموږ کچکول دی هغه مونږ ماته وو، دغه شانته مونږ یو نړیوال مالیاتي ادارې ته هم لاس نه نیسو. خو پرون چې کله بیا دغه خبرې اترې وشوې، بلکې زه به لږ هم دا خبره هم یاده کم، په امیر صاحب چې څو ورځې وړاندې د مشال ریډیو سرچینو مشال ریډیو ته دا خبره کړې وه د پاسا د 15 اربه ډالرو په پور یا په قرض باندې خبرې اترې هغه شوي دي او اتفاق ته رسیدلي چې دا به پاکستان ته ورکړي شي. نو کله چې پرون د اسحاقدار نه دا تاسو چې تاسو ویلو چې موږ خو به نوره نسیا یا نور قرض به نه اخلو، نو بیا ولې تاسو آی ایم ایف ته لاس ونیو؟ د ده وینا وه چې تېر حکومت دوی ته دومره قرضې پرېښې وې چې پاکستان نه شو کولی چې د خپلو کمې چې د دې سره موجود وسایل دي چې د هغې نه دغه قرضې زړې چې کمې قرضې دي هغه ورکړي.
ریاض مسخیل، تاسو ویل چې د یو جواز وړاندې کړ د تیر حکومت په څیر، د هم ویل چې دوی اړتیا لري پورونو ته. آی ایم ایف چې کله هم یو هیواد ته پور ورکوي د پیسو نړیوال صندوق، نو هغه ور باندې ځینې شرایط لګوي، داسې پور ورته نه ورکوي. دغه شرایط د پاکستان لپاره څه ټاکلي دي؟ دازل
په دې کې چې کوم لوی لوی شرطونه دي، یو هغه دا چې دی به کوم ټیکسونه دي، د هغې نظام به نور پراخه کوي، زیات خلک یا چې په هر طریقے سره وي نو دی به ټیکس زیات را جمع کوي. د دې تر څنګ چې کوم مالیاتي خساره ده 9% پورې چلیږي هغه به راکموي. ورسره ورسره چې کومې ادارې لکه پی ای ایف او ریلوې شو سټیل مل شو یا دغه شان نورې ادارې چې کومې په نقصان کې روانې دي، د هغې د ښه کولو لپاره به کوشش کوي او که نه کیږي نو کیدی شي د هغې نچکاري هم ورسره وکړي. او دغه شان چې کومه د بجلی سبسډي ده چې په رعایتي نرخ باندې غریب او مالدار ټول د یو شان دی بجلی په ارزانه بیه ورکړي کیږي، په هغه باندې حکومت د خپل جیب د خپل خزانه نه پیسې ورکړي، نو دغه سبسډي وجه ګم دی ختمي. په دې ټول خبرو باندې ورسره حکومت سلا شوی دی، خو وایي چې د بجلی کوم سبسډي ده هغه به مرحله وار په مزه مزه به ختمي. جی
سم دی. یو جهان مننه خوشاله اوسې. ریاض مسخیل د مشال رادیو خبريال سره د ټلیفون په کرخه. پاکستان یو ځل بیا له مالیاتی ادارې، نړیوال مالیاتی ادارې یا د پیسو له نړیوال صندوق د پور اخیستو عمل باندې رضا شوی دی، او په دې ترڅ کې په دې باندې هم سلا شوی دی چې پاکستان به په خپل اقتصاد کې آزادی پاله یا لیبرال پانګوالي نظام عملی کولو لپاره مختلف بدلون راولي، چې پکې تر ټولو مهمه خبره د پاکستان د مالیو یا د ټیکسونو نظام سمول دی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15340 صافي اوریدل شي.
په خیبر پختونخوا کې فعال دولتي مرستندوی او د ژغورنې اداره 1122 وایي د روان زیږیز کال په وړومبیو شپږو میاشتو کې په دې صوبې او ځینو قبایلي سیمو کې د ناامنۍ او ترهګرۍ 314 پیښې شوې دي. د دې ادارې له وینا سره سم په دې پیښو کې تر 1500 پورې کسان وژل شوي او شاوخوا 1500 ژوبل شوي دي. ریسکیو 1122 زیاتوي د نامنې په پیښو کې یو شمیر خونځي هم ړنګ کړل شوي دي. تفصیل له پیښوره شبیر جان راکوي.
دا خیبر پښتونخوا سرکاري امدادي ادارې ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی مشال لیډو ته د دغه شمیرې په حق لووي چې 2013 کال کې دا لومبنه میاشتې جنوري نه تر 3 جون پورې شپږو میاشتو کې د وسلوال لخوا بریدونو کې چې پکې وی ځان وجون کې هم شامل دي 500 پورې کسان مړه او 1500 پورې ژوبل شوي دي.
د 1 جنوري نه ول تر 30 جون 2013 پورې تقریبا 313 بلاست شوي دي. هغه چې دنو تقریبا 1500 پورې کسان چې دي هغه وفات شوي دي. 1500 کسان پورې زخمیان دي. خودکش حمله چې دي تقریبا 21 شوي دي. 40 پورې پکې سکولونه ډیسټروي شوي دي. هغه کې چې دنو 12 های سکول دي، درې میډل دي، 25 دي هغه پرایمري سکولونه دي. دې کې دام دي چې الکانو سکولونه 17 دي او جنکو سکولونه چې دي هغه 13 دي او یو پکې چې دنو هغه ډیگری کالج هم تباه شوی دي. دې کې وزیرستان بیلټ چې دنو هغه نه دي شامل.
دا چې د حکومت بدلېدو باوجود هم په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. نو د خیبر پښتونخوا د پاکستان تحریک انصاف اتحادي حکومت وایي چې د ترهګرۍ په ضد پالیسۍ لپاره دوی مرکز ته سترګې پلار دي. نو داسې وخت کې صوبایي حکومت خپله سکرن لار لري. نو د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر د وړاندې په شان مشال لیډو ته وویل چې دوی مرکزي حکومت او د پوځ مشر ته خطونه استولي دي چې زر دوی ته پالیسي ورکړي.
دا خیال چې میاں صاحب څنګه راشي نو د عمران خان آرمی چیف او د میاں نواز شریف صاحب چې یو مشترکه میټینګ پکار دی چې هغه کې منګا باقاعده یو لا عمل پکو او په هغه باندې زمونږه میسج رسیدره ده. زما دا امید ده چې زر تر زره مونږ ته د وفاقي حکومت څخه خبر راشي. منګا وګورو دا ګورو کنه چې امن څنګه قائم دي شي. دا من قیام د پر چې کم ضروری اقدامات به کوشش
دا چې په خیبر پښتونخوا کې ورس تر وزه د درهګری پیغه سی واکېږي خپل صوبایي حکومت تر اوسه خپل پالیسی نه ده اعلان کړی. نو په خبر کې د انګریزي ورسپانې د نیوز سره کار کوونکی خبریال مشتاق یوسف زیوای چې ډېر د افسوس خبر ده چې دومره مرګونه په لږ وخت کې په داسې سیمه کې شوي دي چرته چې نه خو په ښکاره ډول جنگ روان دی او نه چې د غیر ملکي پوز موجود دی.
زما دا خیال دی چې دا کوم پارټي اوس حکومت کې راغلي دي په خپل کې نه دي دا سره روان دي. څه کیږي دا جنگ څوک کوي؟ د جنگ مقصد څه دی؟ موږ به څه کوو؟ صرف په دې باندې کار نه کیږي چې کنه بم بلاست شو او چې منسټر او یا چې کوم نه رسد کې سره شو کوي سر ځای به خاموشي اختیار کړي نو کنه طالبان مو په دې باندې حمله نه کوي. دا به خامخا کیږي ځکه چې دا د دې حکومت مشران دي. حکومت کې په دې باندې سترګې پټول مزمت نه کول دا دې حل نه دی. دا خبر دا د ټول کوم مسله دا سره د پښتنو مسله نه نه د کبایل مسله ده او دا د فوج مسله ده او دا د سیرین ګورنمنت مسله ده.
یادونه ول دا چې خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره صوبایي حکومت وینا ده چې د ترهګرۍ په ضد باندې پالیسی د مرکز کار دی. بلخوا مرکزی حکومت وایي چې صوبوله د ترهګرۍ په ضد باندې په خپل ګامونه پورته کول پکار دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
او راځي چې اوس هم د مینا سید زاده په غږ باندې د سندر واورو. دا یادونه ضروري بولو چې دا تاجک سندرغاړې ده. تاسو مشال راډیو ته وګیاست او سم 9:30 شوې په پیښور کې 9:00 په کابل کې ل نجیب عامر د دې محل خبري لنډي زورو.
د پیښور د های کورټ مشر قاضي دوست محمد خان وایي د پاکستان استخباراتي ادارې د عدالت سره ټوکی پریږدي او ترې تم شوي کسان دي زر تر زره پیدا کړي قانونو د دغو ادارو د مسؤلینو پر ضد به عدالتي کاروایي وکړه شي. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان وایي پاکستان د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د لومړی لیکي هیواد دی او قبایلو تر هر چا زیات په دې لاره کې قربانۍ ورکړي دي. بل پلو وزیر اعلی پرویز خټک وایي د ولس او پولیسو ترمنځ واټن ختموي او د پولیسو په اداره کې اصلاحات راولي. پاکستان د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه 15.2 بلیون ډالر پور غوښتی او په دې لړ کې د یادې ادارې او حکومت ترمنځ یوه موافقه د زیارت په ورځ شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین د ولسمشر سره کتلی. نوموړی همدارنګه هڅه کوي چې چینایي پانګوال پاکستان کې پانګې اچونې ته راضا کړي. د دا مهال په چین کې ده. د هلمند والی ویان وایي په هلمند ولایت کې د پولیسو یوه جګپوړې خزینه قومندانه اسلام بیبي پرون د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوې ده. د مصر پوځ ژمنه کړې ده چې دوی به خلکو ته د مظاهرو کولو اجازه ورکوي خو دا ګواښي هم کړی چې د هر هغه اقدام مخه به نیسي چې ترې د هیواد ملي امنیت ته تاوان رسیږي. د جنوبي افریقا ولسمشر وایي د نوبل انعام ګټونکي نړیوال شهرت لرونکي نیلسن منډیلا په مرګونی حالت کې نه دی. په وخت پور شوي بیان کې ویل شوي د 94 کلن نیلسن منډیلا صحي وضع نازکه خو ثابته ده.
دا خبرونه لنډیز مو له مشال راډیو واورېده. ویاند و نجیب عامر اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم د پاکستان د نننۍ ورځو له ورځپاڼو ادارې راخیستې دي او مهمې برخې په پښتو ژباړلې دي.
اکسپریس ورځپاڼه خپله اداره کې لیکي چې د انتخاباتو نه مخکې اسکرت پسندو نه مذاکراتو لپاره نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او منور حسن ضمانت غوښتی وو. خو د دې نه باوجود تیر یو میاشتې راسې د اسکرت پسندۍ په پیښو کې اضافه سوالیه نشان دی. ادارې مخکې لیکي چې وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اسکرت پسندۍ او ترهګرۍ خاتمې لپاره کامی حکمت عملی جوړولو په اړه 12 جولای له پارلیمنت کې موجود ټول سیاسي ګوندونو مشران راغوښتي دي چې په ملک کې په مجموعي امن امان په صورتحال او سلامتی په اړه به خبرې اترې کیږي چې په دې کې د ډرون بریدونو معاملې هم شامل ده. او دین علاوه د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره یو کامی حکمت عملی به هم جوړیږي. ادارې وړاندې لیکي چې سوال دا پیدا کیږي چې دا خو هغه وړومبې ای پی سی خونه ده چې نتیجې او اثرات یې تر اوسه پورې نه ښکاري. د ادارې په وینا چې د ویلو مقصد دا دی چې د ترهګرۍ په مسله قابو موندلو لپاره سریلانکا کې تامل خلاف پالیسۍ نه سبق اخیستل پکار دی او په دې لړ کې اوس فیصله کون کردار ادا کول پکار دی. هم په دغه موضوع جنگ ورځپاڼه هم لیکي او وایي چې د ترهګرۍ مخنیوي په اړه په تیر وختونو کې ښه ښه وړاندیزونه مخې ته راغلي دي. خو دې ځل د خبره سفارشونو پورې محدوده پاتې نه شي بلکې د دې عملي نتیجې مخې ته راتلل پکار دي. وحدت ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې د هیچا دپاره دا خبره نوې نه ده چې بلوچستان کې د 1300 کالو راسې د خونړو پیښو لړۍ تیزه روانه ده او وخت په وخت د ترهګرۍ پیښو په نتیجه کې خلک مرګ ژوبلې سره مخ کیږي او حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او اولس په دې اړه فکرمند ښکاري. او د دې فکرمندي له دې عمله ده چې بلوچستان کې د بېګناه کسانو مرګ ژوبله او په تیره تیره د کم خاص مسلک سره په اړوند خلکو بریدونه مذهبي تصادم او فرقه وارایت ته وده ورکول دي چې په هیڅ صورت کې د زغملو او منلو وړ نه دي. د ادارې په وینا سمود راسه چې په کویټه او خواشا سیمو کې کم حالات جوړ شوي دي. د لړ کې د مختلفو ګوندونو لخوا په یو بل د تورونو لګولو لړۍ هم دوامدار ده او په موجوده وخت کې د ټول بلوچستان او په خاص توګه د کویټي حالات معمول تر اوسر انتهایی ضروری شوی ده. اداره مخکلي کې چې مونږ وړاندې هم د بلوچستان د حالاتو غوړه کولو په اړه د تجویز ورکړې دي چې د ټول سیاسي ګوندونو په مشترکه هڅو دغه کار سر یقیني کېدی شي ولی څه خاص پاملرنه ورته ونه کړې شو. ادارې په وینا ولی دا خشو چې دا ځل د حکومت شروع کېدو په وړومبي کال وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په خپل پسندستي توګه د کویټي په دوره کولو دغه د بدمنۍ ختمولو کې پوره دلچسپي څرګند کړه او په بلوچستان کې د امن راوستو باور یې ورکړو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اژانس فرانس پریس د پاکستان وزیر اعظم چین سفر پاړه په یو مقاله کې لیکلی. نواز شریف دا سفر په خپل هیواد کې د انرژي بحران د هواري په مخه کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر کرزی غوسه شوی دی چې امریکا ولې په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړې او له دې بهیره د ده د ایستلو هڅه ولې وکړه. د دواړو مقالو مهمې برخې له عبدالحی کاکړه اورو.
فرانس پریس خبری اجانس د پنځم به دروځي پر ریپورت کې وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین خپل لومړنی سفر په رسمي توګه د هیوا د توانای د بحران او معاشي بحالی لپاره د منسوبو د ترلاسه کولو څخه شروع کړی دی. اجانس وایي د مې په میاشت کې د واک ترلاسه کولو وروسته نواز شریف غواړي ل خپل نږدې اتحادي چین سره اقتصادي اړیکې شي کی ل چینی ولسمشر او وزیر اعظم سره تر ملاقاتونو وروسته به نوموړی په شنګهای کې د پاکستان چین انرژي فورم کی ګډون کوي او د دوشنبه په ورځ پاکستان ته تر بیرته راتلو لمخه به د توانایي کمپنیانو له مشرانو سره ویني. دا اجانس په وینا د پاکستان او چین ترمنځ کلنۍ تجارت 12 اربا امریکایي ډالر ته رسیدلې دی او دوی په راتلونکو دوه یا درې کلونو کې دوه اړخیزه سوداګري 15 اربا ډالر ته د رسولو هدف ټاکلې دی. د اجانس په خبره د نواز شریف د دورې پر مهال به د شدت پسندۍ پر موضوع هم خبرې اترې وسی. د چین اندیشنده ده چې ازادي خوشتونکي ایست ترکستان اسلامیک موومنټ چې د یوغور مسلمانانو لپاره جلا وطن غواړي په پاکستان کې تربیت ترلاسه کوي. بلخوا بیا نیویارک ټایمز ورځپاڼه له افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو اترو په لړ کې د افغان ولسمشر حامد کرزی پر خفغان رپورت خپور کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي افغان ولسمشر حامد کرزی د امنیت له لوړ پوړو چارواکو سره تر غونډې لمخه له ځینو سلاکارانو سره ولاړو او پر امریکا غوسه سو. دا وخت حامد کرزی په ډیره خواشینۍ سره وویل چې د واشنگتن له لوري له طالبانو سره په قطر کې د سولې د خبرو اترو د شروع کولو هڅه په اصل کې د ده له دې عمله څخه د ایستلو یو کوشش دی. دا خبره هغه چارواکي ورسپانې تکړه ده چې ولسمشر کرزی په غوسه حالت کې لیدلې وو. له دې سمدستي وروسته حامد کرزی د خبرو اترو په بهیر کې د افغانانو د ګډون غوښتنه وکړه. یو افغان د نوم نشودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي حامد کرزی له امریکا په خاجمنه غواړي چې څومره شمیر امریکایي فوجیان به په راتلونکي کال کې په دې هیواد کې پاتې کیږي او دا هم چې د سولې خبرې اترې به د ده په مشرۍ کې پر مخ وړل کیږي. د نیویارک ټایمز په خبره حامد کرزی له امریکا سره یو داسې دوه اړخیز امنیتي تړون غواړي چې له مخې امریکا مجبوروي چې له پاکستان څخه افغانستان نه یوازې وژغوري بلکې آن په ممکنه توګه دا هم غواړي چې په پاکستان کې د طالبانو د پناهګاهو پر ضد مخامخ فوجي کاروایی وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه خو به ورسته در تخبرو خو پراتلون کې خبرونه کې روخانه مستقبل در خبرو. په افغانستان کې یو څېړنیز ډلې پر نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلو یا لاسوهنو د مخنیوي لپاره دی پر دې هیواد فشار راولي. د افغانستان د تحلیل او پوهاوی په نامه ډلې 13 ورځ په کابل کې په یوې خبری غونډه کې ادعا وکړه چې طالبانو ته د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د سپارلو طرحه شاوخوا 3 میاشتې مخکې په پاکستان کې جوړه شوې و. د ډلې تور پورې کړ چې لدې کار سره پاکستان غواړي د ترهګرۍ مرکزونه افغانستان ته انتقال کړي. نور تفصیل له کابل زموږ همکار محمد قاسم سولمل راکوي.
د افغانستان د تحلیل او پوهاوی په نامه یو تحقیقاتي ډلوي پاکستان غواړي طالبانو ته د افغانستان د یو شمیر ولایتونو په سپارلو سره په دې هیواد کې خپل نفوذ زیات کړي او ستراتیژیک عمق ته ځان ورسوي. د دغه ډلې مسولینو د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د یو خبري غونډې پر مهال دا وکړه چې پاکستان درې میاشتې مخکې طالبانو ته د افغانستان د لشتر لږه څلور ولایتونو د سپارلو طرحه جوړه او څه موده مخکې رسمن په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته وسپارله. دوی دا کار په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه وبلله او له نړیوالې ټولنې ټولنې او ملګرو ملتونو وغوښتل چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو مداخلو بندولو ته اړ کړي. د تحلیل او پوهاوي د ډلې رئیس اجمل عبدی ویل
ګروه تحلیل و آگاهی افغانستان میخواد تا
د افغانستان د تحلیل او پوهاوي ډله له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر پاکستان لازم فشار راولي او د اړتیا په صورت کې پر دې هیواد اقتصادي بندیزونه وضع کړي. نه پاکستان او نه هم کوم بل هیواد کولای شي چې د افغانستان د سیاسي نظام او د افغانستان د خلکو د برخلیک په اړه کوم پروګرام طرحه عملی او یا هم تحمیل کړي.
یادې ډلې دغه راز د افغانستان پر حکومت، سیاسي ډلو او خلکو ژغ وکړ چې د پاکستان د غوښتنو په وړاندې مقاومت وکړي. څو ورځې مخکې رویټرز خبري اژانس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ارشاد احمدي له قوله راپور ورکړ چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر عمر داوودزی سره کتلي او وړاندیز یې ورته کړی چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې ځینې ولایتونه طالبان ته وسپاري. وروسته تر دې د شنبې په ورځ جمهور رئیس حامد کرزي په کابل کې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې یو شمېر هیوادونه غواړي طالبان ته د ځینو سیمو په سپارلو سره پر افغانانو باندې د ملوکو توایفي نظام تحمیل کړي. شغلی کرزی په خپلو خبرو کې پاکستان ته اشاره وکړه چې په وینا یې په افغانستان کې د فدرالي نظام د جوړېدو هڅه کوي. د دغه راز ویل چې په قطر کې طالبان ته د دفتر د خلاصېدو هدف هم دا و چې په افغانستان کې دوه دولتونه رامنځته کړي، خو زیاته کړه له دې دفتر سره مخالفت وښودله چې افغانان د بهرنیانو داسې غوښتنې نه مني. د افغان حکومت تر دې ادعا وروسته د پاکستان د کورنۍ چارو د وزارت ویاند عزیز احمد چودري دا رد کړی چې ګڼې هیواد یې د افغانستان د ویشلو نیت لري. په همدې حال کې د افغانستان د تحلیل او پوهاوي ډلې یو بل غړي د پاکستان د دې طرحې اهداف د ډول په ګوته کړل.
پاکستان میخواهد جغرافیای مرکز
پاکستان غواړي د تروریزم د مرکز جغرافیا چې اوس د دې هیواد په خاوره کې ده د افغانستان د خاورې یوې برخې ته انتقال کړي، او کوم نوم چې پاکستان په نړیواله سطح ترلاسه کړی چې ویل کېږي پاکستان د تروریزم مرکز دی له ځانه لرې کړي.
دوی د غرض وایي چې پاکستان غواړي د مذهبي افراطیت څخه په ګټه اخیستنې په افغانستان او سیمه کې خپلې ګټې خوندي کړي. کتونکي وایي یو شمېر هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې د فدرالي نظام په تطبیقولو سره د افغانستان مرکزی حکومت ضعیف کړي. دوی د غرض باور لري چې د بهرنیانو د هڅو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې بهیر به هم د سیاسي دسیسو ښکار سي.
تاسو د قسیم سولمل رپورت واورید او راځي چې اوس هم د ماستر علي حیدر په غږ دا سندره وو.
لشه لشه بانا خپلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ور خخیگی بزرونو ور خخیگی کاتلانو تد خیال دے لشه لشه بانا لشه لشه بانا خپلو چشمانو تد خیال دے بزرونو ور خخیگی بزرونو ورخخیگی کانتلا نو تا دی خیال دے لشے لشے بانا چل چل زمینو بزر ناج کوی خوریگی چل چل زمینو بزر ناج کوی خوریگی چل چل زمینو بزر ناج کوی خوریگی تگورت موسم تغورت موسم دے آتا گانو تد خیال دے بزرونو ور خخیگی بزرونو ور خخیگی کاتلانو تد خیال دے لشے لشے بانا
د ماستر علي حیدر په غږ باندې مسندر واورید. اوس ورځو یو بل رپورټ ته. په خوست کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ نه لري. همدارنګه 40% ښوونځي د عملی زده کړو په برخه کې د لیبارټریو، کتابتونونو، کمپیوټر خونو او نورو درسي لوازمو او وسایلو هم بې برخې دي. د نیمګړتیاو په خوست کې ښوونیز بهیر یا عمل له ستونزو سره مخامخ کړی دی. په دې اړه له خوسته د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې د پوهنې بهیر د نورو سیمو په شان د هرې ورځې په تیرېدو سره پرمختګ کوي. اوس مهال په خوست کې د زده کوونکو شمېر نږدې 3 لک کسانو ته رسېدلی چې تر 100 زره ډېرې نجونې دي. دوی په 326 بابه ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د خوست د پوهنې سرپرست رئیس الحاج متی الله فضلي مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د ډېری شمېر ښوونځیو ودانیو او چاردیوالیو نشتون په دې ولایت کې ښوونیز بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی او دا کار د دې لامل شوی چې د پوهنې په چوکاټ کې یو ښه نظم تعمین نشي. نوموړي په پیل کې په خوست کې د زده کوونکو ښوونځیو او نورو نیمه عالي زده کړو مؤسسو د اعداد او ارقامو په اړه داسې څرګندونې وکړې.
د خوست په ولایت کې موږ په عمومي زده کړو کې موږ 2,290,340 د هلکانو او نجونو په شمول موږ شاګردان لرو چې د دې جملې نه 1,375,195 هلکان دي او 1,305,001 نجونې دي او دا موږ ټول په 326 بابه مکاتبو کې ځای په ځای کړي دي چې 292 تیر کال او 4 سکل جدید تاسیس یا نوی جوړ شوی مکاتب دي چې د هغه جملې نه 7 موږ لیسې لرو او 1,5 موږ متوسطې لرو.
ماتی الله فضلي وویل چې په خوست کې تر نیمایي ډېر ښوونځي ودانۍ او په 500 کې 4 برخې چاردیوالي یا راچاپېر دیوالونه نه لري.
1,05 بابه مکاتب به تعمیر لري او 1,05 بابه مکاتب موږ تر اوسه پورې تعمیر نه لري. د احاطو چاردیوالیو په حساب چې ووایو 4,5 ښوونځي دي موږ احاطه لري او 212 ښوونځي دي موږ تر اوسه پورې احاطه نه لري.
الحاج متی الله فضلي پر روان کال کې یو شمېر پرمختیاو ته اشاره وکړه چې اوس مهال په خوست کې په سلګونو نجونو او هلکانو ته په خار او اطرافو کې د نیمه لوړ زده کړو د ترلاسه کولو زمینې برابرې شوې دي.
سکل یو انسټیټیوټ جوړ کړ د دې تر څنګ هم یو د ادارې حسابداري په نوم باندې مسلکي ښوونځی جوړ کړ. د دې تر څنګ موږ یو د کثیرو رشتوي په نوم باندې لیسه خلاصه کړله او د دې تر څنګ هم پرمختګ 4 د تاسیس مو ښوونځي دي.
د خوست د پوهنې سرپرست رئیس اړوند ارګانونو او مرستندویو مؤسساتو څخه غوښتنه وکړه چې د یادو نیمګړتیاو په حلولو کې ورسره مرسته وکړي، ځکه دوی د ودانیو له خوارۍ د ښوونځیو لابراتوارونه او نور وسایل د خلکو په حجرو او یا د جوماتونو په برنډو کې ښیي چې ورڅخه مطلوبه ګټه نشي پورته کېدی.
د موږ یوازینۍ ستونزه چې هغه د تعمیراتو نشتون ده. تدریس په ښه محول کې باید صورت ونیسي، تعمیر باید وي، تاپونه باید موجود وي او چاردیواري باید موجوده وي، ځکه چې بیا نظم نه راځي. نو ما د ټولو مرستندویو مؤسساتونه او د وزارت مقام نه هیله دا ده چې دوی د موږ سره په دې باب کې ډېر کومک وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د ښوونځیو د فعالیت په اړه کومه څرګنده ستونزه نشته او له همدې کبله په ځانګړي ډول په نامنو سیمو کې له مسلکي معلمینو سربېره په سلګونو دیني عالمان په ښوونځیو کې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي. خو خلک غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د ښوونیز بهیر د لا ښه کېدو لپاره دي د معارف مسؤلین له ښوونځیو څخه د څارنې او پلټنې بهیر لا پراخ کړي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 او د جمعه په ورځ په 2:00 او 10 منټو له هارون باچا سره اوریدل شي.
تاز مشال راډیو ته وګیاست نو د افغانستان په اړه یو بل رپورت لرو. په داسې حال کې چې په 2014 زیږیز کال کې له افغانستان نړیوال جنگي پوځیان وځي، د افغان پولیسو ذمواري زیات شوې دي. په دې ترڅ کې د افغان پولیسو ژوند هم لا لزیاتو غاخونو سره مخامخ دي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې خبريال فرهنګیز نجیب الله په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی چې مهمه برخه یې له نجیب عامر اورو.
په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د پولیسو دنده څومره خطرناکه ده؟ د دې پوښتنې د ځواب د موندلو لپاره د مشال رادیو د انګلیسي څانګې خبریالې فرهنګیز نجیب الله د یو شمېر افغان پولیسو سره خبرې کړې دي. په دوی کې یو جان محمد دی چې د سپین بولدک اوسېدونکی دی. نوموړی وایي له دریو کلونو راهیسې په یاده سیمه کې دنده پر مخ وړي. مرګ ژوبله او د سړک غاړې د بمی چاودنو خپله شاهد دی. دی وایي مخکې تر دې چې د پولیسو وظیفه ترلاسه کړي ساده ژوند یې درلودلو. د تیلو وړه هټۍ وه. له دې لارې یې خپلې مېرمنې، دوو بچو، خپل مور او پلار او د کورنۍ نورو غړو ته ډوډۍ پیدا کوله. خو یوې پیښې د ده د ژوند لاره بدله کړله. یوه ورځ د ده د دوکان سره په خوا کې چاودنه وشوه او د دوی کلی ته راغلی میلمنه کورنۍ له منځه لاړه. دې خبرې دې ډیر زیات متاثره کړ. په هماغه شیبه کور ته لاړ، له مور نه اجازه واخیسته او د پولیسو په لیکو کې شامل شو. جان محمد وایي د پولیسو د دندې د ترسره کولو پر مهال کله کله دا پوښتنه ورته پیدا کېده چې آیا دې واقعي ښه کار کوي. دې کیسه کوي چې یو ورځ دوی د طالبانو خبرې په پټه واورېدې، هغوی لګیا ول او پولیس د کافرو په نامه یادول. دی وایي دا وخت ورته پوښتنه پیدا شوه، آیا د دلاره صحیح ده؟ د کیسه کوي چې بیا یې د هغو طالبانو پر ضد څنګه عملیات وکړل.
سار چې موږ عملیات شروع کړي، د دوی ونډاګان، موټر سایکلان او د دوی نفر چې دوی تسلیم شول او دوی وتښتېدل. د ښځو په کورونا نه وتل، داسې لپاره خلک موږ ګیر کړل چې د ښځو جامې وستې وي. په هغه جامو کې موږ ګیر کړل د مارو په ولسوالۍ کې، د شغزو په کلي کې.
جان محمد وایي د دې هر څه په لیدلو یې وانګیرله چې ورپکې وایي یو څه او کوي بل څه. ده بیا هیڅکله شاته ونه کتل او خپله دنده یې جاري وساتله. فرهنګیز د نصر الله قطب الدین په نوم د یو بل افغان پولیس سره هم خبرې کړې دي چې عمر یې 45 کاله او د کابل اوسیدونکی دی. دی وایي 40 کاله کېږي چې د افغانستان په پولیسو کې کار کوي. نوموړی وایي د اکثر ملګري په جنگونو کې مړه او ژوبل شوي دي. دی پخپل هم په غزنی کې ژوبل شوی او د پښې معیوبه کړې ده. نوموړی وایي د پوهیږي چې ژوند په خطر کې دی. میرمن او مور یې ورته وایي دا کار پرېږده، خو د ده پان په افغانستان کې د مرګ ویره په هر ځای کې شته. نصرالله قطب الدین وایي د هیڅ یو سیاسي ډلې سره وابسته نه دی. د کمونستانو سره او مجاهدینو سره هم د پولیسو په توګه کار کړی. که طالبان د انتخاباتو د لارې په قانوني ډول واک ته ورسېدل، نو دی حاضر دی چې له هغو سره هم د پولیسو په توګه کار وکړي. د زلمی سعید په نوم د یو بل تن سره هم فرهنګیز نجیب الله غږېدلې ده. نوموړی 53 کاله عمر لري او د کندهار اوسیدونکی دی. دی وایي د دوی کورنۍ کې دریو نسلونو د پولیسو وظیفه اجرا کړې، خو د پولیسو ژوند چې اوس څومره په خطر کې دی کله هم نو. نوموړی وایي ډیر ملګري په جنگونو او چاودنو کې مړه او ژوبل شوي دي او د پخپله ډیر ملګري په خپلو اوږو روغتون ته رسولي دي. دی وایي د ژوند تر ټولو خواشینونکې صحنه هغه وه چې په یوه چاودنه کې ژوبل شوی ماشوم په غېږ کې روغتون ته رسولو، د دغه ماشوم پښه بم الوزولې وه.
نجیب عامر رپورٹ مو اوریدو. څو کاله مخکې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکرټریټ د قبایلو لپاره ځانګړي رادیوګانې پیل کړې وې چې بیا وروسته د مالی مشکلاتو له کبله وتړل شوې. په دې رادیوګانو به خلکو ته د معلوماتو ورکولو ترڅنګ تفریحي خبرونې هم خپرې دي. اوس حکومت ویل دي چې هغه نافعال رادیوګانې به بیا فعال وي. پوښتنې دا دي چې رادیو په قبایلی سیمه کې څه رول لري او دا چې حکومت د دې رادیوګانو د بیا پیلولو تر شا څه اهداف لري. همداراز اوریدونکو څه ډول خبرونه اوریدل غواړي؟ تفصیل د منور شاه رپورت کې.
د قبایلی سیمو لپاره ځانګړي دفتر فاټا سیکرټریټ ویلي په قبایلی سیمو کې هغه سرکاري ریډیوګان به بیا فعال کوي چې د مالی مشکلاتو له وجې غیر فعال شوي وو. په دې دریو ریډیوګانو کې یو په خیبر ایجنسی او دوه په شمالي وزیرستان کې دي. په داسې حال کې چې د قبایلی سیمو لپاره یو شمېر نړیوال ریډیوګان هم خبرونه کوي، پوښتنه دا ده چې دلته ریډیو څه کردار لري. په دې اړه د قبایلی سیمو کارپوه شوکت خټک وایي:
کومو ګورو په قبایلی سیمه کې چونکې د بجلی نشواله هم دی او دا سیمه ډېرې لري هم پرتی دي، بیا په خلکو کې د تعلیم شره هم دومره زیات نه ده، نو په دې ټولو حالاتو کې بیا چې موږ ګورو چې په کوم سیمو کې د ریډیو نشوي خورایي الته جنگ هم روان دی، نو په داسې حالاتو کې د ریډیو ډېر غټ رول دی. او په کبری سیمو کې موږ ډېر کتلی دي چې خلک د اخبار مطالعه دومره نه کوي یا د ټي وي ته د خلکو رسۍ دومره نشته لکه څومره د ریډیو ته د غیر رسۍ ده.
د فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله رسنیو ته ویلي د ریډیوګان د بجټ د کمی له وجې غیر فعال شوي وو چې اوس ورته ځنې نړیوالې ادارې مالی مرستې ورکول غواړي. هلته د قبایلی سیمو د دغه ریډیوګانو یو پخوانی کارکونکی راحیل خان د دې د مقاصدو په اړه وایي:
د مقصد په حوالې سره نو دا جوړ شوی د دې لپاره چې قبایلی چې کوم خلک دی، د رسمي چې کوم خلک دی، هلته د معلوماتو حاصلولو لپاره داسې ذرایع نه وي، ذرایع ابلاغ چې ورته وي، یعنی میډیا نه وه، نو دا جوړ کړی شو چې یو خو د دې په ذریعه باندې به حکومت خلکو سره هغوی ته به خپل پیغام هم رسوي، بل چې هغوی ته به د ملک او د نړۍ چې کوم معلومات دي نو هغه به دې ته په مقامي سطح باندې د دې په خپله ژبه کې ورکوي.
راحیل خان زیاتوی چې دوی خلکو ته په ځای کچا د هغوی د وړو وړو مسلو په حواله معلومات ورکول، لکه د کرفیو خبر، د لارو د بندیدلو او خلاصیدلو خبرونه، د تعلیمي امتحاناتو او نورو یو شمیر روغتیایي او سماجی معلوماتو په اړه خبرتیا ورکول. خو په دې هر څه کې مهمه خبره دا ده چې قبایلی ولس د ریډیو نه څه ډول خبرونې اورېدل غواړي. په دې پوښتنه یو قبایلی خبریال احسان داوړ وویل،
نن سبا خلک ریډیو اوري، د دنیا د حالاتو نه ځان خبرول غواړي. نو اکثر خلک چې دي هغه لکه څنګه چې په پاکستان کې یو ټرینډ روان دی د بریکنګ نیوز، داسې خبري چې کوم پروګرامونه په ریډیو باندې چلېږي دا هم ډېر خلک په شوق سره اوري. بل دا ده چې د کم سوشل پروګرامونه په ریډیو باندې نشر کېږي چې هغه د مونږ د خلکو د ژوند سره ډېر نږدې تعلق لري. نو دا قسم پروګرامونه هم چې دی په ریډیو باندې خلک ډېر خوښوي. ورسره ورسره قبایلي خلک خو فطرتي ته ورسره د میوزیک د موسیقۍ ډېر شوقین دي، نو د موسیقۍ پروګرامونه هم خلک په مینه باندې اوري.
دا راز د قبایلی سیمو کارپوه شوکت خټک وای، حکومت کولی شي چې په معیاري ډول د دې ریډیوګانو د فعال کولو په ذریعه دغه سیمو ته پوهاوی خور کړي او د قبایلی ولس په سوچ او فکر کې مثبت بدلون راولي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12315 15340 15340 صافي اوریدل شي.
راځي چې اوس هم د شفیق مرید په غږ دا سندره واورو.
شات دی کتل رمضان چل منل رتل رمضان شات دی کتل رمضان چل منل رتل رمضان تد اوخ کے پٹولے زنا دروے شت شت دے کتلے زنا دروے تد اوخ کے پٹولے زنا دروے شت شت دے کتلے زنا دروے ستاپ رنگ کے وننوا ستاپ سنی کسل دی وے ستاپ رنگ کے وننوا ستاپ سنی کسل دی وے باران کے لمد شوے یخوالے تو تکے وے لکا پانا رپے دلے رنا روے شات شات دے کتلے زڑ نظر وے لکا پانا رفی دلے زڑ نظر وے
آتشات دے قتل نظر وے مجبوری دے وجنانا تچل رے تل مانا مجبوری دے وجنانا تچل رے تل مانا ستاپ زد کے بڑے سو خود غلے ویروانا ہر قدم کے درے دلے